اوس به ان شاء الله مون د سورۃ النصر تفسیر کوو. په قران کې دا سورۃ ډیر په خولي طریقه سره خوده شوې ده. الحمدلله دومره په خولي ځای کې دا سورۃ ته کنه ځکه چې قران پاک په ختمېدو ده او ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند هم ختمېدو والی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم میشن وو نو هغه پوره شو. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم مقصد د پاره دنیا ته راغلی وو، یعنی د چا په وجه چې مونږ دا قرآن میلاو شوی وو، یعنی د چا په وجه چې مونږ ته دا قرآن میلاو شوی دی او د الله تعالی وحی راورسېده، هغه هم وفات کېدو والی دی. د دې صورت نوم د اولنی آیت نه اخیستې شوی دی، اذا جاء نصر الله والفتح. د نصر مطلب دی ډیر غټ مدد. دا شان د فتح نه مراد دی ډیر غټه فتح، یعنی کامیابی. دا په مدینه کې نازل شوی دی. د دې نه په مخکې صورت کې دا خبره شوې وه چې مسلمانان د کفارو د دین خلاف دي. په دې صورت کې دا بشارت یعنی زیر ورکړی شوی دی چې د کفارو دین به ډیر زر ختم شي او دین اسلام به غالب راشي. ډیره زر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فتح میلاو شي، مکه به فتح شي، ډیرې زیاتې قبیلې به په اسلام کې په فوجونو باندې داخل شي او ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میشن پوره کېدو والی دی. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي. د بعضی خلکو دا خیال دی چې دا سورت په مینا کې نازل شوی وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع باندې تللی وو، یعنی دا بالکل اخیری دور دی. او بعضی مفسرین وایي چې د فتح مکه په ورځ نازل شوی وو. د دې سورت نمبر دی 114 او په قرآن مجید کې ټول سورتونه 114 دي. د دې مطلب دی چې دا اخیری سورت دی چې نازل شوی دی، د دې نه پس بل مکمل سورت نه دی نازل شوی. ها، آیتونه نازل شوی دي خو مکمل سورت نه دی نازل شوی. نو په دې وجه د دې سورت نوم سورۃ التودیع هم دی. او د تودیع مطلب دی یو بنده رخصتول. د دې سورت په باره کې راځي چې دا د قرآن مجید د څلورمې حصې برابر دی. او تاسو سوچ کوئ چې کله دا سورت نازل شوی وي نو هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل ځانونو نه هم زیات محبت کوو، په هغوی کې چې څوک په دې خبره پوه شو نو د هغوی په زړونو به څو تیر شوي وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس د دنیا نه رخصتیږي. او دا هم ویلی کیږي چې حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې داسې شوی چې حضرت عمر رضی الله عنه به په خپل مجلس کې حضرت عبدالله بن عباس کېنوه. دی یعنی عبدالله بن عباس ماشوم وو او په دې مجلس کې به غټ غټ بدري صحابه کرام رضی الله عنهم هم ناس وو. دا هغه صحابه وو چې په جنگی بدر کې جنګېدلی وو. نو شاید چې څوک په دې خبره پریشان شوي چې دا وړوکې ولی زمونږ په یو مجلس کې ناست دی، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې تاسو ته پته نشته. یوه ورځ ټول را اوختل او دی هم را اوختو، عبدالله بن عباس. او تاسو ته پته نه چې دی مفسر قرآن دی، یعنی د قرآن تفسیر به دو کوو. چې کله حضرت عباس رضی الله عنه را اوختو نو حضرت عمر رضی الله عنه د ټولو نه تپوس وکړو چې دا سورت اذا جاء نصر الله د دې متعلق تاسو څه علم لرئ؟ ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې په دې کې د الله تعالی د حمد او ثنا حکم دی. بعض وایي چې په دې کې د ګناهونو د بخلو حکم دی او چې د الله تعالی مدد راشي او یوځای فتح شي نو څه کول پکار دي. دا په دې کې بیان شوی دي. او ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم بالکل خاموش وو. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عبدالله بن عباس طرف ته وکتل چې ستا هم دا خیال دی. نو هغو فرمایل چې ما وی چې نه، په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې استا ژوند ختمېدونکی دی، ته تسبیح کوه، پاکي بیانوه، د خپل رب حمد کوه، استغفار غواړه. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې دا ما ته هم پته ده چې کله دا سورت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې کال کې به زه وفات شم، ما ته زما د وفات خبر راکړی شو. ځکه د دې سورت د نازلېدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل املا وتړله، یعنی د الله تعالی د عبادت لپاره. د دې صورت په باره کې دا هم راغلی دی چې کله دا صورت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام رضی الله عنهم جمع کړل. او په روایتونو کې دا هم راغلی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا جوړ شوی وو، او دا واقعه خو به تاسو اورېدلی وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله حجره کې وو، د منځ وخت وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشورات لې. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له حکم ورکړی وو چې تو امامت وکړه، نو هغه به امامتی کوله. یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په مرض کې افاقه وشوه، یعنی طبیعت مبارک لږ ښه شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته لاړو، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مونځ لپاره ولاړ وو. هغه وروسته شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې نه، ته په خپل ځای ودرېږه، او هغه ورسره په خوا کې کېناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې مونځ ادا کړو لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام دی. نو ابوبکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله، او خلکو به د ابوبکر اتباع کوله. او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خطبه ورکړه چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو بنده له اختیار ورکړی شوی وو چې که هغه وغواړي نو الله تعالی نو د الله تعالی سره ملاقات خوښولی شي، او که وغواړي نو د دنیا زیب او زینت خوښولی شي، لیکن هغه د الله تعالی سره ملاقات خوښ کړو. په دې خبره باندې ابوبکر رضی الله عنه له جړا ورغله، او هغه په جړا شو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم حیران شو چې دی په څه خبره جاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود چا بنده خبره کوله چې که هغه غواړي نو دنیا خوښولی شي، او که هغه غواړي نو د الله تعالی سره ملاقات. نو په دې خبره کې د جړا څه داسې خبره ده، لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه شو چې د دې خبرې اشاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات طرف ته وه. نو سورت ګورو ان شاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء چې کله راغی، دا اذا لفظ د مستقبل یعنی راتلونکي وخت لپاره راځي. نو که په دغه نظر ورته وکتی شي نو لا تر اوسه پورې مکه نه ده فتح شوي، او که د دې دویمه معنی واخیستی شي نو چې کله راغی د الله تعالی مدد او فتح، نو په یو لحاظ دا معنی هم جوړیږي. که د اذا نه معنی مستقبل یعنی راتلونکی وخت واخیستی شي، لیکن اذا بعضی وخت د اذ په معنی کې هم راځي، یعنی چې کله داسې وشوه یعنی د تیر وخت لپاره هم راځي، نو بیا د دې معنی جوړیږي چې کله راغی نصر الله د الله تعالی مدد. نو د الله تعالی مدد څه دی؟ یعنی چې په دشمنانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غلبه میلاو شوه، یعنی مکه فتح شوه. نو دلته د فتح د مطلب فتح مکه دی، ځکه چې دا فیصلې والی فتح ده. دا یوه ډیره غټه فتح وه. او تاسو اوس سورة الفیل اوی تاسو کتل چې څنګه الله تعالی د خپل کور حفاظت وکړو، په دې چې چا حمله کړې وه نو الله تعالی څنګه هغې ته دا معجزه وښیله چې هغې څومره شکست وخوړو، یعنی اوی بایلله. دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فتح ورکړه، او دا خبره یې ثابته کړه چې الله تعالی د دې سره دی، یعنی د مسلمانانو سره. د الله تعالی لاس دی د مسلمانانو په ټولګي باندې. نو دا یو فتح مبین ما، یعنی ښکاره ګټه. او خلکو ته ډېره ښه پته ولګېده چې مسلمانان په حق دي. ډېر زیات خلک اسلام ته په دې وجه نه راتلو چې ګوري چې مکه څوک فتح کوي. کچرې مسلمانان په حق وي نو مکه به دی فتح کړي، ځکه چې مکه هغه خلکو ته نشي میلاوېدی چې څوک په ناحقه باندې وي. هغوی ته د فیل والو پته وه چې د هغې سره څه معامله شوې وه. کچرې مسلمانان په حق وي نو مکه به فتح کړي، او که په ناحقه وي نو د دې سره به د هاتي والو معامله وشي. نو د هغوی په زړونو کې چې کوم تذبذب و نو هغه ختم شو، د هغوی په ذهنونو کې چې کوم شک و نو هغه په یقین کې بدل شو، او هغې دا خبره ومنله چې څوک په حق دي او څوک په ناحقه باندې دي. د اسلام د حقانیت هر انسان ته پته ولګېده چې اسلام صحیح مذهب دی، او بیا مکه فتح شوه. او د دې صورت متعلق دا هم راځي چې دا د فتح مکه په موقع باندې نازل شوی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ګټلو والا په صورت کې په مکه کې داخلي دو نو هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب باندې د دې صورت تلاوت جاری وو، یعنی د دې صورت تلاوت یې کوو چې زما سره کوم وعده شوی و نو هغه رښتیا شوه، هغه وعده پوره شوه. نو کور دې نه مطلب اذا واخستې شي، یعنی چې کله مکه فتح شي، یعنی پراتلون کې ژوند کې، نو د دې مطلب دې چې دا صورت نازل شوی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې نازلېږي، مکه ګټلې ده او دا صورت وایي. نو په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نفس هغه خطبه ورکړې وه چې کله خلک سعی لذی نو هغه لفظونه وایي، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه وه. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ټیک ده؟ او موږ د اختر په ورځ هم په تکبیراتو کې دا وایو، نو ټولو لښکرونو له نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکست ورکړو. دا ټول کار الله تعالی په خپل کړی دی، یعنی په دې کې زموږ هیڅ طاقت قوت یا قدرت نشته. ګورئ تاسو چې په دې کې څومره عاجزي ده چې د فتح په موقع باندې انسان له څه سوچ پکار وي چې په دې ګټه کې زموږ سو کمال نشته، په دې کې موږ له هیڅ لویي نه دي کول پکار، نه د دې کریډټ موږ ته ځي. تعریف صرف او صرف د هغه رب دی چې چاته هم فتحه حاصله شي، نو هغوی له داسې کول پکار دي. نن خلک په مختلفو ځایونو باندې فاتح راځي، ملکونه ګټي، نو هغوی بیا څنګه معامله کوي؟ د هغه ځای د خلکو سره ډیر ظلمونه کوي، نه د چا مال محفوظوي او نه هغوی په خپله او نه عزت محفوظوي. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او هلته تلو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت داسې و چې په اوخه باندې سور وو او سر مبارک دومره ښکته کړی وو چې د اوخته کې جاوې سره لګېدو، دومره په عاجزۍ سره مکې ته ننوتو. حالانکه هغوی مکه ګټلې وه، فتح کړې وه، هغوی بالکل تکبر یا د لویۍ اظهار نه کوو. او موږ خلکو چرته مرګونه او قتل نه کوو، خو که د فاتح په شکل کې یو ملک ته ځو نو بیا دومره شور او غیمه کوو، او یا داسې ډولکې ډمامې وهو او په خوشحالۍ کې بیا د حد نه وځو، او بیا د الله تعالی د ناراضه کېدو ویره هم نه وي زموږ په زړه کې. فتح خو لا ډېره غټه خبره ده، موږ خو د خوشحالۍ په وړو وړو موقعو باندې څومره د کنټرول نه بهر شو. که یو ځای فتح شي نو هغه خو ډېره لویه خبره ده. زموږ د ودونو په موقع څه حال وي؟ یوه جینۍ کور ته راولو نو هلک کور واله څه سونه کوي؟ داسې نه ښکاري چې یوه جینۍ کور ته بوزي، بلکې داسې ښکاري چې څو غټ شی فتح کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د الله تعالی د تسبیح د ویلو سره په مکه باندې داخلیږي، دومره په عاجزۍ سره او په ټیټه طریقه سره داخلیږي. هیڅ قسم تکبر نشته، غرور نشته، لویی نشته، او نه د حد نه بهر وزي. او هم دا د یو مؤمن طریقه ده چې د خپلې خوشحالۍ په موقع باندې نمایش او بې ځایه خوشحالۍ او جشن نه مناوهي، بلکې عاجزي کوي. جنګي یرموک زموږ د اسلام په تاریخ کې ډېر اوچت مقام لري. یو طرف ته مسلمانان و، بل طرف ته روم واله خلکو. نو رومیان د تیرو شکستونو په وجه، یعنی د جنګ د بایللو په وجه، ډېر په جوش کې راغلي وو. د هغوی په فوج کې 1500 کسان راغلي وو د جنګ دپاره، او هغوی دا قسم خوړلی وو چې یا خو به موږ فتح کوو او یا به مرو. او په خپو کې بیړۍ چولی وې او راغلي وو چې چرته دوی د تښتېدو سوچ هم ونه کړي. په زرګونو پادریان وو، بیشپس ورسره. هغوی به د عیسی علیه السلام نوم اخیستو او په خلکو کې به جوش راوستو، لیکن د مسلمانانو د لاسه دوی شکست خوړو او 100,000 عیسایان هلاک شو. او حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله د دې فتح خبر میلاو شوی و، نو د الله تعالی د شکر د ادا کولو دپاره په سجده پرېوتو. په هغه دور کې به چې هغوی کله جنګ وګټو، نو د شکر ادا کولو دا طریقه وه. فسق، فجور، لوبې، ګډاګانې، سندرې، ناچ ګانه هغوی نه ده ویلي. او زموږ د کامیابۍ او خوشحالۍ نن سبا څه طریقې دي؟ موږ زر ګډا شروع کړو، ګانې وایو او میوزیک لګوو. الله تعالی مسلمانانو له داسې غټه کامیابی ورکړه، او دا به د مسلمانانو طریقه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او تاسو به ګورئ خلکو ته چې هغوی داخلیږي د الله په دین کې په فوجونو فوجونو. د مکې د ګټلو نه مخکې خلک بیا هم سو ډېر ویرېدو د قریشو نه. کو چاته به د دین اسلام پته هم وه چې دا صحیح دین دی، خو هغوی به ویرېدل چې قریش به زموږ مخالفت وکړي. د هغوی بوتان هلته په حرم کې پراته وو، نو هغوی به مونږ هغه ځای ته پرې نږدي او د حج نه به مو منع کړي، ځکه چې قریش ډېر په اوچت مقام و. نو دی ترینه ویرېدل چې هسې نه چې زموږ سره دشمني شروع شي، او چې کله مکه فتح شوه نو خلک آزاد شو. یو خو د اسلام حقانیت د خلکو مخې ته راغی چې اسلام صحیح مذهب دی، او دویم د خلکو ویره ختمه شوه. نو خلک په فوجونو فوجونو باندې په اسلام کې داخل شو. اوس هیڅ څوک رستو پاتې نه شو. د یمن نه اوسوه خلک مسلمانان شو. هغوی په لاره اذان ورکوه او را روان وو، او د قرآن تلاوت یې کوه او را روان وو. موږ خو د اسلام زوال لیدلی دی، نو موږ چرته داسې منظر نه دی لیدلی. الله تعالی دې موږ ته د اسلام عروج دوباره وښیي. آمین یا رب العالمین، چې موږ هم د اسلام فتح ووینو. زموږ په ژوند کې دې الله تعالی داسې فتح راولي، یا الله اسلام لبرې ورکړي. آمین یا رب العالمین. اسلام خو ډېر بدنام کړی دی خلکو، او موږ په خپله د دې دین یو داغ جوړ شوي یو، لیکن هغه خلکو مثالی خلک وو. نو سبحان الله، الله تعالی د هغوی په ذریعه د کوم کوم ځای پورې فتوحات ورکړل، نو څومره خلک په دین کې داخل شول. سبحان الله، دلته دا نه دي فرمایلی شوي چې ایمان یې راوړو، صرف دا چې د الله په دین کې داخلېدل. دا ولې نه دي ویلی شوي چې ایمان یې راوړو په فوجونو فوجونو؟ ځکه چې اوس خو هغوی صرف په دین کې داخلیږي. ضروري نه ده چې ایمان دي د هغوی په زړونو کې داخل شوی وي. هر بنده چې مسلمانې دو، نو ضروري نه ده چې د ایمان سره مسلمانې دو. لیکن په مکی دور کې چې کوم خلکو ایمان راوړی و کنه، نو هغوی واقعي چې ایمان راوړی وو، هغوی په دین کې نه وو داخل شوي. ایمان یې راوړی وو، ایمان یې په زړونو کې وو. او اوس چې کوم خلک ایمان راوړي، نو کیدی شي چې چا په زړه کې رښتینی ایمان وي، او کیدی شي چې څوک هسې په دین کې د ښه نیت سره داخل شوی وي. نو ایمان یې په زړه کې نه و، ایمان یې رو رو په زړه کې ډیولپ شو. ځکه چې ایمان څه معمولي خبره نه ده. اصلي ایمان راړو والا هغه صحابه کرام رضی الله عنهم چې په مکی دور کې ایمان راوړی و. ځکه چې د ایمان راړو نه پس د هغوی د زړه حالت ډېر بدل شوی و، او هغې ته پته وه چې د ایمان راړو نه پس به زموږ څه حال وي. نو هغوی واقعي ایمان والا و. لیکن وروسته چې کوم خلک په اسلام کې داخل شو، نو په هغوی کې داسې خلک هم وو چې هغوی صرف په دې وجه باندې داخلېدل چې زیات خلک دین طرف ته راتلل. نو هغوی وی چې مونږ هم دې دین ته راتلل پکار دي، او وروسته به بیا ګورو حالاتو ته چې مونږ کوم خواته لاړ شو. ځکه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ډېرو قبیلو والا خلک مرتد شوی وو، ځکه چې هغوی هسې په دین کې داخل شوي وو، ایمان یې په زړه کې لا نه و ننوتی. ځکه چې کله اصلي ایمان راشي په زړه کې، نو بیا انسان خپل سر قربانولو ته هم تیار وي، لیکن ایمان نه پرېږدي. او چې کله انسان صرف په دین کې داخل شي، نو بیا یې دین صرف په ژبه باندې وي، نو بیا د دین نه وتل ډېر آسان وي. ځکه چې ایمان یې صرف په ژبه وو او په زړه کې نه و داخل شوی، ټول یو شان نه وو. نو ځکه ویلی شو چې فی دین الله افواجا، او یو ورځ به راځي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ده. نو انشاءالله داسې یو ورځ به راځي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې صحیح دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په مسند احمد کې دي چې په ځمکه باندې به داسې کور نه وي، نه به د ګټي یا خختی کور وي، او نه به یوه داسې خیمه وي چې په هغې کې به د الله تعالی دین نه داخلیږي. یعنی په هر کور کې به داخل شي، په هر کور کې اعزاز والا د اعزاز سره او ذلت والا د ذلت سره. یعنی یا به څوک عزت والا شي چې ایمان راوړي، او یا به ذلیل شي چې هغه به جزیه ورکوي. جزیه یو داسې پیسې وي لکه ټیکس چې هغه غیر مسلمانان مسلمانانو له ورکوي چې کله هغوی د مسلمانانو په ملکي اوسیږي. د هر بنده په مخ کې به حق واضح شي. یو کس به داسې نه وي چې هغه به دین اسلام نه پیژني. فسبح بحمد ربک، نو تسبیح وکړه، یعنی پاکي بیان کړئ سره د حمد، سره د تعریف د خپل رب. واستغفره، او بخښنه وغواړئ داغونه. ځکه حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د دې صورت د نازلې دونه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکله هم منځ کوو نو په سجده کې به دا دعا وخته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم مغفر لي. دا په بخاری کې دی، یعنی په دې کې تسبیح هم راغله، حمد هم راغی، او استغفار یعنی بخنه هم راغله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل ژوند په اخیری ورځو کې د دې کلمو ورد کوو: سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. چې د الله تعالی ذات پاک دی او ټول تعریفونه د هغو دپاره دي. زه د هغو نه استغفار غواړم او هغو ته ټیټیږم. نو چې کله انسان ته فتح میلاو شي او د خوشحالۍ موقع وي، نو بیا دا کلمې ویل پکار دي، د دې کلمو ورد پکار دی. او دا دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رکوع او سجده دواړو کې کوله. نو دا تاسو په خپل رکوع او سجده کې هم شاملولی شئ: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. د حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با په خپل اخیری عمر کې په ولاړه ناسته په ګرځېدو سره پتلو راتلو کې سبحان الله وبحمده وی. هغه وی چې ما ترې نه یو ځل تپوس کړو چې د دې سو اجدا چې تاسو دا کلمې ډېرې زیاتې وایي. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سورۃ النصر تلاوت کړو او وی فرمایل چې دا د الله تعالی حکم دی. او په مسند احمد کې هم دا راغلی دی چې کله دا سورت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې سورت تلاوت کوو په خپل منځ کې، او په رکوع کې به درې ځله ویدا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسبیحات دي. په دې کې د دوو خبرو پته لګي: یو خو ما تاسو ته ویلي دي چې د خوشحالۍ په موقع به تاسو دا کلمات وایئ. د دې کلماتو په ذریعه به د خپلې خوشحالۍ اظهار کوئ، یعنی خپله خوشحالي به ظاهروئ. ګورئ، د مسلمان او د کافر د خوشحالۍ په طریقه کې فرق دی. کچری د مؤمن او کافر د خوشحالۍ طریقه یې ووي، نو بیا څه فرق شو په دواړو کې؟ او دا خو موقع دی چې په هغې کې پته لګي چې څوک دی چې د هغوی ایمان دی په الله تعالی باندې، او څوک دی چې د هغوی ایمان نشته. او نن زموږ او د کافرانو طریقې بالکل یو دي. کو ډېره هم غټه کامیابي میلاو شي، د هغې نه پس تعریف د چا په کار دی؟ د رب العزت تعریف. داسې نه دي ویل په کار چې بنده وایي چې دا هر څه زما کمال دی، دا کلمات تاسو څومره اورئ دلته. نه، تعریف د هغه رب دی. زما خپل هیڅ کمال نشته. چې کله تاسو سلام وګرځوئ نو تاسو څه وایئ؟ الله اکبر، الله لوی دی. بنده دا نشي ویلی چې ما ډېر ښه مونځ وکړو او استغفار د څه دپاره کوم، چې یا الله ما چې څه هم کار کړی دی، کو ماته فتحه میلاو شوې ده، یا څه کامیابي میلاو شوې ده، یا ستا مې څه عبادت کړی دی، نو اے الله، نو اے الله، په هغه طریقه رانه ونه شو، ما په صحیح طریقې سره حق ادا نه کړی شو چې څنګه ما له کول پکار وو. او چې کله خلک مونځ ختم کړي، سلام وګرځوي، نو بیا بنده وایي الله اکبر، او درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او دلته بنده استغفار ولې کوي؟ بنده خو مونځ کړی دی، څه ګناه خو نه دی کړی، دا خو یو ښه خبره ده. نو بنده بیا استغفار ولې کوي؟ ځکه چې یا الله، ما هغه شان حق ادا نه کړی شو چې څنګه په کار وو. نو د مونځ د پس هم استغفار کوي. د الله تعالی خو حق بنده دا کولی نشي. نو اولنۍ خبره څه ده؟ په زړه کې دا احساس پکار دی چې زما خپل هیڅ کمال نشته. او چې کله ستاسو په زړه کې دا خبره وي، نو یاد وساتئ، لوی به ستاسو په زړه کې بیا چرته هم ناراضي، چرته هم خپل کار غټ مه ګڼئ چې ما خو ډېر غټ کار وکړو. نو داسې بیا چرته په زړه کې ناراضي چې ما خو ډېر غټ محنت وکړو، ماله خو سیله ملاویدل پکار دی، زما تعریف پکار دی، پکار ده چې خلک مال سی نام راکړي. نه، ټول تعریف د الله تعالی د پاره دی. کو الله تعالی د بندنه د خپل دین کار واخیستو، نو تعریف په دې خبره د الله تعالی پکار دی. تسبیح راو بیان کړي، خپل کمالی چرته مګنی، کو هغه دینی کار وی او کو دنیاوی کار وی، کو د دنیا کامیابی هم ملاو شي. تاسو په یو اگزام کې پاس شوئ یا بله کامیابی درته میلاو شوه، مونږ بیا پارټی کوو، ٹھیک ده؟ خلکو له ډوډۍ ورکړئ. دا خو یوه ښه خبره ده، لیکن اصلي خبره څه ده؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. کوم حکم چې الله تعالی خپل نبی له ورکړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کومه طریقه ښیلې ده، په هغه طریقه باندې موږ له تلل پکار دي. د یو مسلمان د خوشحالۍ طریقه دا ده چې بنده په خوله باندې د الله تعالی تسبیحات وکړي، او دا خبره ومني چې زما په دې کې خپل څه کمال نشته، او په بدن باندې به هم داسې شکر ادا کوي. الله سبحانه وتعالی چې در لکم بدن در کړی دی، نو دا د هغو په لاره کې استعمال کړئ. د الله تعالی حمد یعنی تعریف بیان کړئ، الحمد لله وایئ. دا شکر دی چې بنده سبحان الله او الحمد لله ډیر زیات وایي. کچا له نور څه نه ورځي، نو سبحان الله، الحمد لله او استغفر الله خو هر چا له ورځي. نو کم از کم دا درې کلمې وایئ، او دا صورت خو هر چا ته زبانی یاد دی. نو د فسبح بحمد ربک واستغفرنا دا یاد ساتئ چې الله تعالی د تسبیح یعنی سبحان الله وبحمده او الحمد لله او استغفار حکم در کړی دی. نو دا درې کارونه ماته کول دي، د الله تعالی پاکي بیانول، او په الحمد لله کې د الله تعالی تعریف هم دی او شکر هم دی. نو په دې کې شکر د الله تعالی ادا کیږي. یا الله ستا شکر دی چې تا مال توفیق راکړو، تا زمانه دا کار واخیستو، زه د دې خبرې قابل نه وم، او اوس چې زموږ دا کورس ختمیږي نو دا توفیق هم موږ له الله سبحانه وتعالی راکړو. دا خبره یاد ساتئ چې هم د دې عظیم کلام پاک سره لګېدلی یو موږ، او موږ له د دې سره د وخت تیرولو توفیق الله تعالی راکړی دی. دا روغ بدن، روغ صحت، صحیح دماغ، د ژوند سلامتی، دا هر څه الله تعالی را کړی دی. نو ځکه خو موږ دلته ناست یو، او دا غینه پسې را له توفیق را کړی دی، نو موږ ناست یو. د ډیرو خلکو سره عقل پوها او ښه دماغي، ښه صحت یې ژوند دی، لیکن هغې ته دا توفیق نه دی میلاو. حق خو بیا هم ادا نه شو، لیکن دا څه وخت چې موږ ولګوو او مات ګډ کوششونه مو ولګول، نو دا د دې د رد توفیق وجه ده. نو اوس موږ له څه کول پکار دي؟ زموږ څنګه جذبات پکار دي؟ او موږ له څه کول دي د دې خوشحالۍ په موقع باندې؟ نن موږ له شپه ورځ سبحان الله، الحمد لله، استغفر الله ویل پکار دي. او چې چاله دا کلمه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ورزي، نو دا دي وایي، ټیک ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ چې کله ټول خلک یو ځای شي کنه، یو فرشته به آواز ورکوي، او هغه آواز به ټولو خلکو ته رسي. هغه وخت به اعلان وشي چې هغه خلک کوم ځای دی چې هغوی به په خوشحالۍ، غم او هر حال کې د الله تعالی حمد کوو. پوه شئ په دې خبره؟ په خوشحالۍ، غم او هر حال کې د الله تعالی حمد کوو. نو تاسو چاته په خوشحالۍ کې داسې کوئ؟ په غم کې خو ټیک د خلک کوي، او په غم کې خلکو ته الله تعالی یاد شي، او چې کله څوک وفات شي نو خلک تسبیح په لاس کې راواخلي او قرآن ونیسي په لاس کې، او د خوشحالۍ په موقع باندې څومره خلک دی چې هغې د الله تعالی حمد بیانوي. په هر حال کې د الله تعالی حمد بیانول والا خلک چرته دی؟ نو داسې یو جماعت به د قیامت په ورځ راپاسي چې کله فرشته اعلان وکړي، نو هغوی به په جنت کې داخل شي. سبحان الله، الله تعالی دې موږ هم په داسې خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. نن د الله تعالی حمد بیانول څه معمولي خبره نه ده، دا په هر حال کې کول دي، کو تاسو خوشحاله یا کو خفه یې. انه کان توابا، بشکه هغه توبه قبلونکی دی، او چې کله تاسو داسې کوئ نو الله تعالی به هم ستاسو طرف ته متوجه شي. الله تعالی به ستاسو توبه قبول کړي. کو چې ستاسو د ګناه په وجه ستاسو نه الله تعالی خپل نظر اړولی وي، نو الله تعالی به واپس تاسو طرف ته متوجه شي. چې کله د الله تعالی د پاره تواب لفظ راشي، نو دا غي معنی چې الله تعالی بنده طرف ته توجه وکړه، د هغه توجه یې قبول کړه. نو دې صورت په ختمېدو باندې زه تاسو ته دا نصیحت کوم چې په خپلو غلطیانو باندې نظر ساتئ، چې زمانه چې په کوم ځای کې کمی وشو ما حق ادا نه کړو، کوم ځای کې ما بهتر کولی شو لیکن ما اونه کړل، چرته به کمی کوزې راغلی وي. نو په دې باندې نظر پکار دی. داسې نه ده چې ګنې موږ ډیر غټ کار وکړو، ټیک ده؟ که داسې وکړئ نو زموږ د قرآن د ختمېدل، دا به هم د الله تعالی په حکم باندې په عمل کولو کې راشي. نو موږ ته ډېر غټ شکر ادا کول دي. الله تعالی موږ له یو نعمت راکړی دی او د دې شکر الله تعالی حقدار دی. په دې کې یو روایت راځي، هغه هم درته بیانول غواړم. په مسند احمد کې دي چې د حضرت جابر بن عبدالله یو گاونډی چې کله د سفر نه واپس شو، نو حضرت جابر رضی الله عنه د هغو سره د میلاوېدو دپاره لاړو. نو هغه وویل چې په خلکو کې ډېر اختلاف پیدا شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی وو او خلکو په دین کې بدعتونه شروع کړي وو، نوی نوی خبرې شاملې کړي وې. نو حضرت جابر بن عبدالله وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وو، د هغو په سترګو کې اوښ کې راغلی او په جړا سره یې وویل چې ما د الله تعالی د نبی نه اورېدلی دي چې په فوجونو فوجونو به خلق د الله تعالی په دین کې داخل شي، لیکن ډېر زر به په جماعتونو جماعتونو کې خلق د دین اوزي. یعنی خلق خو به ډېر زیات د فوج فشان په دین اسلام کې داخل شي، او بیا به داسې ورځ هم راشي چې خلق به ترینه اوزي، او بیا به دوباره داسې یو وخت راشي چې کور په کور به کلمه اوچته شي د الله تعالی. الله تعالی دې موږ د دې دین د خورولو، د دې دین د حق ادا کولو، او دا دین کور په کور په خورولو کې شامل کړي، د دې دین په مجاهدینو کې مې دې شامل کړي، د دې دین خدمت کولو والو مې دې جوړ کړي. تاسو په قرآن پاک کې د اسلام پوره تاریخ وکتو، سبحان الله. یو هغه وخت هم وو، هغه وخت یاد کړئ چې کله مسلمانان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلي وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې سره ډډه وهلی وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله به دا ظلم ختمیږي، کله به راځي د الله تعالی مدد. او د الله تعالی مدد راغی، الله تعالی خپل وعده پوره کړه. نو د الله تعالی مدد راځي ضرور، لیکن دا غینه مخکې ثابت قدمی پکار وی چې د انسان خپې ګډي وډي نشي، حوصله نه بایلي، د صبر لمن دا غو د لاس نه لاړه نشي. او دا نن چې زمون کوم زوال دی، مسلمانان په بد حال کې دي، ذلت ته رسوایی ده، دا ورځې به هم ختم شي، د الله تعالی مدد برازي. لیکن په دې دوران کې زموږ امتحان دی چې په موږ کې څومره استقامت دی. بیا هغوی هغه ورځ هم ولیده چې ټول عرب مسلمانان شو، یو کس هم غیر مسلم پاتې نه شو. نو الله سبحانه وتعالی هغې ته دا ورځ هم وښودله، لیکن د دې شاته هغوی څومره قربانۍ ورکړې وې، د دې شاته څومره صبر هغې کړی و، په هغوی کې څومره تحمل و، څومره محنت و. او چې کله انسان د ښه نیت سره، د خالص نیت سره، د زړه د خلوص سره محنت کوي کنه، نو د الله تعالی مدد ضرور راځي. الله تعالی فرمایلی دي کچرې د الله تعالی مدد وکړي، نو هغه به هم ستاسو مدد کوي، ستاسو قدمونه به مضبوط کړي. دا الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي. نو دین هله غالب راځي، او د الله تعالی مدد هغه وخت راځي چې کله تاسو په خپله د خپل مدد دپاره ودرېږئ، د معجزو انتظار نه کوئ، د آسمان نه د فرشتو د نازلېدو انتظار نه کوئ، په خپله تاسو محنت کوئ، په خپله کوشش کوئ، نو بیا ګورئ د الله تعالی مدد به ضرور راځي. او الله تعالی بیا د هغه ذهن لارې چارې کلاو کړي چې د انسان په وهم او ګمان کې هم نه وي. او د دې ټولو نه غټ دلیل فتح مکه دی. او په دې کې یوه بله خبره دا ده چې الله تعالی خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، نو بیا ولې د استغفار خبره راغلې ده؟ یوه خبره دا ده چې د دې په ذریعه به الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجې اوچتې کړي. ټیک ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ګناهونه شته دی نه، او موږ خلقو داسې نشو ویلی چې زموږ ګناهونه نشته، ځکه چې ټول بنی آدمان خطاکار دي، په موږ کې یو تن هم پاک نشته. خو بیا هم که چېرته د انسان په ذهن کې داسې خیال راشي چې نه، ما خو چېرته څه ګناه کړی نه دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې او یا ځله استغفار کوو، توبه به یې کوله. او په بل حدیث کې دي چې زه سل ځله استغفار کوم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د ګناه نه پس استغفار وکړو او هغوی اصرار نه کړو، یعنی هغه په خپل ګناه باندې قائم پاتې نشو، نو د هغو توبه الله تعالی قبلوي. د اصرار معنی ده چې هغو ته خپل ګناه ګناه نه ښکاري، او هغه په خپل ګناه باندې اصرار کوي، یعنی نه پرېږدي هغه ګناه. نو چې کوم کس استغفار وکړو او هغه اصرار نه کوي کو هغه د ورځې او یا ځله هم ګناه وکړي او هغه هر ځل په ګناه باندې معافي وغواړي نو هغه به په هغه خلکو کې نه شاملیږي چې څوک په ګناه باندې اصرار کوي. نو مطلب دا دی چې بنده دې اصرار نه کوي. نو د اصرار مطلب دا نه دی چې د بنده نه دوباره ګناه نشي کېدی، بلکې د اصرار مطلب دا دی چې بنده ګناه کوي او د خپل ګناه احساس ورسره نه وي چې ما لاسو ګناه هم کړی دی او توبه نه کوي. نو په مخه توبه کوي که د ورځې در نستل ګناهونه هم کېږي، هر وخت توبه وباسئ، استغفار کوي. که د خولې نه مو څه خبره وځي نو بار بار توبه وباسئ، هر وخت معافي غواړئ. که دوباره ماسپخین بیا هغه کار وشي نو بیا معافي وغواړئ، او که د ماښام در نه بیا هغه ګناه وشي نو بیا معافي وغواړئ، نو بیا استغفار وکړئ. نو موږ ټولو لا ډېر استغفار پکار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی کړی و استغفار؟ ځکه چې الله تعالی به د هغو درجات اوچتوي، او الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت له هم د دې خبرې تعلیم ورکړو چې کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره ډیر استغفار کوي نو بیا تاسو د څومره استغفار پکار دی. دویمه وجه د دې دا ده چې کو انسان ډیر هم عبادتونه وکړي او که د الله تعالی په مخ کې ټیټ شي، لیکن د الله تعالی حق دومره لوی دی چې دا حق یو انسان هم نشي ادا کولی. کو هغه نبی اخر الزمان هم وي، هیڅوک هم دا حق نشي ادا کولی. نو هر کله چې انسان ته خپل عبادت کم ښکاره شي، د الله تعالی د حقوقو په مقابله کې په خپلو عبادتونو کې کمی محسوس کړي او هغو ته پته وي چې ما حق ادا نه کړو چې څومره مال کول پکار وو، نو په هغې دې بنده بیا استغفار کوي. ټیک ده؟ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استغفار کولو دا هم یوه وجه وه چې حق مې ادا نه کړو، چې بنده اخیر بنده دی او د الله تعالی حق ډیر لوی دی. او بیا څلورمه وجه څه ده؟ سبحان الله، چې څومره ډیر انسان خپل رب پیژني، د هغو د عظمت د هغو د جلال احساس ورته کیږي، نو بیا هغه سوچ کوي چې د الله تعالی د عظمت او جلال په مقابله کې زما عمل، زما کوشش او زما عبادت دومره کم دی. نو په دې وجه بیا هغه استغفار کوي، چې څومره ډیر انسان خپل رب پیژني نو هغه مره زیات هغه استغفار کوي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.